بالاسټیک میزایلو جوړول پریږدي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته اوږی خبرونه درته زمونږه همکاري انیسا اجمل وړاندې کول. او اوس د پاکستان خبرو شو د جنوب رسپانو د اداریو مهم ټکی درته سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس روس پانی خپل ادارې په پاکستان کې د ترخګری په پیښو باندې لیکلی او وایي چې ملک د ترخګری د نوې لړۍ وروسته سیاسي مشر والی ته هم د دې خبرې ادراک وشو چې د ترخګری خلاف جنگ اوس پای ته رسول دی. د وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې ترخګر چرته هم وي باید چې خاتمه یې وشي. همدارنګ د دې پیښې وروسته پاکستان پوځ هم عملیات شروع کړي او تر دې دمه یو شمېر وسلوال وجلی دي. د ادارې په وینا داسې ویل کېږي وسلوال د پولې پورې اړخنه رازی او ترهګری کوي. په کومه چې د پاکستان پوز افغان سفارتکار راو بلل او د شپږو یو ترهګرو د حوالګي او یا د دوی پر ضد د کاروایی ورته ویل. بل پلو د افغان اعلی چارواکو د سیون شریف د پیښې غندنه خو وکړه خو د دې سره سره د تورخم د پولي تړلو مخالفت هم وکړو. او د افغانستان د صدارتي ماڼۍ نه اعلی چارواکو یو بیان کې ویل چې لارې بندول د مسلې حل نه دی، باید چې پاکستان د ترهګری جړلې ختم کړي او د ترهګرو پټنځایونو ته خپل توجه ورکړي. ادری آخر کې وایي د دې منطقې نه د ترخګری لپاره باید چې افغانستان او پاکستان په ګډه سره کار وکړي. او دا خبره هم باید په نظر کې وساتل شي چې د پاکستان سپریم کورټ ویلي چې ترخګرو ته زیات نه زیات فنډونه د منشیاتو یا نشي توکو نه میلاویږي. په کار ده چې حکومت دې اړخ ته هم توجه ورکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې په کراچۍ کې ډاکټرانو په یو خبري غونډه کې غوښتنه کړې چې روان کال په 15 مارچ شروع کېدونکې سرشمېرنه کې باید چې د شوګر، بلډ پریشر، تور زیړی او د زړونو د مریضانو ځان له شپېرنه وکړې شي چې دا رنګ د دې په رڼا کې د دې لپاره پالیسي جوړې کړې شي. ادارې وایي د دې ډاکټرانو په وینا چې د پاکستان هر څلورم کس د شوګر ناروغه دی، یعنی د ملک د 25 نه تر د 33 فیصد پورې خلک د دې رنځ ښکار دي. نو په سرشمېرنه کې په دې نظر ساتل پکار دي چې د ملک په کومو علاقو کې د کومو رنځونو څومره شره ده. ادارې اخر کې وایي پکار ده چې حکومت دا معامله په نظر کې وساتي او د سرشمېرنې په وخت یادو رنزونو د ناروغانو شمیره ریوزه کړی او د دې سره سره په کار د چی په شناختی کارډونو کې د وینې ګروپ هم ولیکلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې بی بی سی رادیو خپل ویبپاڼه او له پاکستان خبریدونکو فرایډي ټایمز مجلې په پاکستان کې په 13 ورځو کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکونو لنډیز درته ګولایا وړاندې کوي.
د پاکستان سند صوبې په سیون شریف کې د لال شاه عباس قلندر په مزار د زیارت د ورځې ځانمرګي برید په هیواد کې دننه ولس او سیاسي ګوندونو سخت غبرګونونه ښودلي دي. په هغه برید کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي ول. د ځانمرګي برید وروسته امنیتي ځواکونو په ګرد هیواد کې عملیات پیل کړل او لږګونو مشکوکو وسلوالو د وژلو اعداب یې هم وکړي. بی بی سي په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ځانمرګي برید د غچ اخستو ژمنه کړې وه او په دې لړ کې بغیر له توپیره د کار اخستو خبرې یې هم کړې وه. په پاکستان کې له 13 ورځو راهیسې د تشدد په پیښو کې تر 100 زیات کسان وژل شوي دي چې پکې ملکیان، پولیس او فوجیان شامل دي. د بی بی سي په خبره دا د 2014 کال فوجي عملیات وروسته د تشدد تر ټولو ناوړه پیښې دي چې په تیره اونۍ کې رامنځته شوي دي. د فوجي عملیاتو له وجې پاکستاني مشرانو ادعا کوله چې ترهګرو ته یې ماتې ورکړې ده. خو بی بی سي په مقالې کې لیکلي چې په پرله پسې بریدونو څخه ښکاري چې وسلوالې ډلې بیرته رایوزه شوي دي. دا هغه ډلې دي چې له طالبانو نه بیلې شوي دي. په دې کې د ځینو افغان ډلو سره هم اړیکې دي او اسلامي دولت وسلواله ډله هم پکې شامله ده. بی بی سي په خپل مقاله کې لیکلي چې پاکستان په افغانستان تور لګوي چې د وسلوالو پټنځایونو د ختمولو لپاره کار نه کوي، خو افغان حکومت دا تورونه بے بنیاد بولي. بی بی سي لیکلي چې ځینې شنونکي په دې اند دي چې پاکستان د هغو لاسپوسو ډلو مرسته کوي چې په افغانستان او کشمیر کې جنگ کوي او په هیواد کې دننه د امنیتي حالاتو نه ګټه پورته کول غواړي چې د خپلې خوښې فیصلې وکړي، خو فوج دا تورونه ردوي. بلخوا فرایډي ټایم مجلې پر همدې موضوع لیکنه خبره کړې چې ترهګرو په کوټه، پېښور، لاهور او نورو ځایونو کې امن او امان صورتحال ګډوډ کړی دی. مجلې په دې حالاتو کې ځینو پیچلو محرکاتو ته هم اشاره کړې ده او لیکلي دي چې د پنجاب حکومت د ترهګرۍ خبرداري ورکړې وو. په هغه کې ویل شوي بول چې عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره جنگیدونکي وسلوال بیرته پاکستان ته ورغلي او کې دې شي فعالیتونه ترسره کړي. فری ټایمز مجلې لیکلي چې د دې خبرداري ترڅنګ په پاکستان کې ځینې نور داسې خطرونه هم موجود دي چې د راتلونکي کې د هیواد لپاره خطر جوړېدای شي. په دې کې د حافظ سید او د مولانا مسعود اظهر نظربندی هم شامل ده. مجلې لیکلي پاکستان ته کورنۍ او له بهر نه خطرونه موجود دي او په دې حالاتو کې په خو او بدو وسله والو کې توپیر نه دی پکار او باید د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاره په سمه توګه عملي کړل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د عراق په موصل ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي نن د دې عملیاتو د پیل اعلان پر مهال وویل چې موصل به ډېر زر د داعش له ولکې آزاد شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي په موصل ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پوځي عملیاتو پیل نن اعلان کړ او ویل چې عراقي ځواکونه د موصل ښار د لویدیځې برخې د ازادۍ لپاره روان شوي دي. اسلامي دولت ډلې موصل ښار په 2014 کال کې ونیو او دا ښار یې د خپل په اصطلاح خلافت مرکز وباله. عبادي په یو ټلویزیوني وینا کې وویل عراقي ځواکونه دا پوځي عملیات په نایناوا ښار کې د داعش ډلې له ترور څخه د خلکو د خلاصون په مقصد ترسره کوي.
نعلن انطلاق صفحه جديده من عمليات قادمون الى نينوى.
موږ په نینوا کې د عملیاتو د نوي پړاو پیل اعلانو. څو لکه څنګه چې د موصل نورې سیمې مو آزاد کړې، د دې ښار خی ارخم آزاد کړو.
المناطق الاخرى
عراقي ځواکونو څلور میاشتې مخکې د امریکا د پوځ په ملاتړ له څو نویو عملیاتو او خونړیو جګړو وروسته د دجلې سیند په ختیځ کې پرتې د موصل ښار ډیری سیمې ونیولې، خو لویدیځې برخې لا هم د داعش د وسلوالو تر ولکې لاندې دي. د اټکل له مخې په دې سیمه کې د شپږنیم او اتو لکو ترمنځ ملکیان استوګن دي. د موصل لویدیځ د ښار د ختیځ په پرتله کوچنی دی، خو د وګړو شمېر یې زیات دی. دا عملیات په داسې حال کې پیل شوي دي چې عراقي ځواکونو نن د موصل په لویدیځ کې د دوه کلیو د نیولو اعلان وکړ او ویل چې د موصل د هوایي ډګر لور ته د پرمختګ په حال کې دي. نن سهار وختي عراقي الوتکو میلیونونه خبرپاڼې د دې سیمې له پاسره خوشې کړې او خلکو ته یې خبرداری ورکړ چې د پوځي عملیاتو پیل حتمی دی. په خبرپاڼو کې له خلکو غوښتل شوی دی چې له پوځ سره همکاري وکړي. په ځینو نورو خبرپاڼو کې د داعش وسلوالو ته خبرداری ورکړل شوی چې له وسلو سره تسلیم شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې په دې سیمه کې خوراکي مواد، د څښاک اوبه او د سونګ مواد یا نه پیدا کیږي او یا یې بیې خورا لوړې شوي دي.
د سولې پر لور
موږ خپل خاوره
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشون د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي.
موږ ته اندو مې دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمينه کتاب ته ته کینی ټول تخفل فل او غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د بنو زندان کې د زنانه وارد مشر توحید بیگم وایي چې د جیل پولیس ور باندې تشدد کړي. نن د انصاف غوښتنې پس ورته بیا هم دړکې ورکوي او ور باندې فشار اچول کیږي چې راجنامه وکړي. نوموړي وایي اواز یې څوک نه اوري چې انصاف ورکړي. عمر دراز وزیر ورسره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړي.
نوموړي وایي بنو زندان کې د زنانه په وارد د شپې ډیوټي وي او هلته د پولیسو حوالدار او سپایي د زنانه وارډلا دتلو هڅه کوله چې ورلا اجازه نه وکړه. نو ور باندې سخت تشدد وکړو او ورته سپکس پیره وویل
چې د شپې ما ډیپټیو کړه اته بجې بیا بل ماسی راځي ما پسې بلال ور ډبه دا زمون سره سپې دی دروازه کولا وای وې دا خزه تاریخ ته ما جی بس ټیک تا ور شته ماسی نه سیب نه تپوس کچ ما پسې ماسی ولی ناراضي د ما ته وینې دا پلار نو کار خونی ما وې هما پرې دا ما ته وې چې نن تا پرې دا منه کوم زه ته ګور چې تاسو نه زور دی چې پلاړو منور نو مې دی اولدار دی ما غته ویم جی د ما ته کنزل کړو ډېرې خو کړ ز پزنان خانه کې دنه ولاړم دی راغه پما باندې پدی دې باندې یو لته خجولا او بیا په دې باره په بوت باندې بلل لته خجولا نو اخر انصاف پلی نشتا نما دیتا ویدا سے بارتا ایک دم رو تمرال مزانان میرا وہ تب تاریخ لا بس غلط غلط کنزل راتا کو گیروانی انہوں ڈیر سچیو کو بیا اور ڈپٹی سے خبر اکڑ لی
توحید بیگم وائی درے ہفتے وشوے چے انکوائری مقرر شوے او جیل سپورڈن او ڈپٹی سپورڈن تے فریاد کڑے خونن ہم ور باندے فشار چوی چے رازی نامہ وکڑائی او ورلا انصاف نہ ورکوی
ما ڈپٹی سپورڈن تدا کو سب موجود نو مورتی جی گور مسر بین سب پیشو تو تر سال ما پس زنان خانی تدن نراغل ما چو تسنگ درخواست ورکو دتر منور نوم لرکو بلال نو می ولي کو ولي چي زو خلي بلال مو د منور پسله والي ما سره ډير زياتي شوي دي زدا غواله ما چي انکوري سونه وخت شو دا دوي ما افتر هزار تار او رزم ما ته وي رازي نامه ما کې دم کې ان را باندې تیري رازي نامه ما کې او بیا راته وي چني کې نو بیا بزدا کار کوم چې ستاب هم پکې خير
نو ما وړه د متعلقه ټولو الا چاروا کو نه د انصاف غوښتنه کړي او وای چې نن هم ورته دړکه ورکوي خدا دے آواز سو کھم نہ آوری
18 تاریخ مانے سے بیالا نم ڈاکٹر دا دوئی ہے ماں تولی کلا او ماں تیوی تا تر ڈیٹ تا شا دو شیوی دی دا جی دا او گورے بیلا چی دا بیا تنزانیا ڈاکٹر دوئی ولی کلا نمی موشتا نمی پلاشتا
کلامو چی پا دیارا دا بنو زندان سپورڈانڈ او مرستیال سپورڈانڈ سرا تماس ونی وو نو دوئی دا پورا واکی نا زان نا خبر او گنل او نو ماوڑی تا دا انصاف ورکولو پاڑای حس نو وویل عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام ترش پگو
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو تا ہوگی او اس وقت راغلے دے دا اونی دی ادبی او کلتوری خبرونی دا باختر ستوری ہر اونی زمونگا همکار چی خپلو هم لیکوال دے ادیب دے شاعر دے خبریال باز محمد عابد تاسولا په دې کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري کې د ننګرهار او د سر ترلو د نورو سیمو ادبي او کلتوري هلو د لپاره باندې راپورونه راوړي نو را دي چې واورو د باختر ستوري
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میو منئ باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم پنننۍ خبرونه کې به د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د درویشتم تلین په مناسبت د هغه په شاعرانه ادراک دا د پوهانو نظریات په یو رپورت کې ولرو بیا به د لیکوالو کور په کوربتوب د ستاین غونډو او ستاین لیکونو په اړه د یو لیکچر او مباحثې په اړه هم رپورت درکړو او په اخره کې به د زائر عادل په غږ کې د هغه د غزلی سو بیتونو ته تم شو لومړی رپورٹ ترازو د فبروري 13 نیټه د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری له درویشتم تلین سره برابر ده بیل شکه چې په دغه ورځ به د افغانستان په یو شمیر ولایتونو او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې به آزادی ادبی ټولنې او جرګې د ستر شاعر حمزه بابا یاد د غونډو په جوړولو سره تازه کوي خو پر ځای مو وګڼل چې د باختر ستوري خبرونه کې هم له تاسو قدرمنو اورېدونکو سره د ارواښاد حمزه بابا یاد تازه کړو پښلمه پیړې کې کده پښتو ادب او شاعرۍ ته تم شو نیو شمیر داسې وتلی نامې به مخې ته راشي چې د خپل کړي کار له برکته به په پیړیو پیړیو یادېدلې شي په دغه نامو کې یو هم د پښتو د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواری ده چې شیرپوهانې د کلاسیکي او معاصري شاعرۍ ترمنځ پل بولي د رحمان بابا له شاعرۍ وروسته بیا د حمزه بابا تر دورې پورې د پښتو شاعري د جمود ښکار وه خو کله چې ورته ستر حمزه د زړه وینې ورکړي نو د پښتو شاعري ځوانه کړه ځکه خو حمزه بابا خپل هم وایي ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوی د پښتو غزل ځوان زدې بابا کړم د کابل پونتون د ژبو او ادبیاتو پونځي استاد لال پاچا ازمون وایي چې حمزه بابا په خپل شاعرانه قوت سره پښتو شاعري له جمود څخه راوېسته
د استاد حمزه د غزل راټوکېدل په داسې مهال شوی دی چې دغه محل پښتو شاعری هغه د نازک خیالی او هغه د شعر د واقعي تعریف پر بنسټ باندې تته وه. منځی کې هغه پیر محمد کاکړ او شمس الدین کاکړ را منځته شوي دي. ګنې تر هغه وړاندې د کاظم خان شاهدانه بیا تر د ده تر محاله پورې زموږ د پښتو غزل چې دی دا تت دی. خو استاد حمزه چې کله رامنځته کېږي او د ده غزل او د ده فن رامنځته کېږي، دا محل په غزل کې نوښت راځي، همدغه صنف ته زیاته توجه کېږي. استاد حمزه یو کمال دا کوي چې دغه ترکیبونه چې دي او همدارنګه د شاعرانه تصویرونه چې دي دا پښتني کېږي.
لیکوال او ژباړن محمد اسب شینواری وایي له حمزه بابا نورسته په ګرد پښتونخوا کې او په ځانګړي توګه د خیبر درې د سیمې شاعرانو د هغه پیروي وکړه چې وروسته یې د حمزه د مکتب نوم خپل کړ.
په پښتو ادبیاتو کې چې کوم ادبي مکتبونه دي، ابوالمراد ابن حمزه شینواری پکې د خپل یو ځانګړي مکتب څښتن دی، په ځانګړي توګه په غزل کې چې بیا د غزل د بابا لقب هم ورکول شوی. د ارواښاد حمزه نه وروسته چې په کوزه پښتونخوا کې په ځانګړي توګه په خیبر کې څومره شاعران تیر شوي دي، په یو ډول نه یو ډول پې د حمزه د غزلو سیوری غوړېدلی و او د هغه د مکتب پیروي کړې ده. او زه مطمئن یم چې په دې سیمه کې څومره شاعران وروسته هم راضی هغه به د حمزه د مکتب تر اغیز لاندې وسی.
استاد زیورامان اسرت وایي چې حمزه بابا چې کومو فلمونو ته سندری لیکلي هغه هم تغزلی بڼه لري.
حمزه شینواری سره دې چې یو د پښتو ژبې یو ډیر استاد شاعر و، دې تر څنګ یو استاد ناصر هم، لکه څنګه چې د شعر او شاعرۍ په ډګر کې هغه هم په غزل کې د عمر پیاوړی و، دغه ډول یې د فلمي سناریو د لیکلو وړتیا هم لرله. په عین وخت کې همدغه فلمونو لپاره ده به شاعري هم کوله. یوه دغه بېلګه راخیستل شوې چې اشناوې مینه ښه ده خو یوه خبره واوره، دا چې له لمنې نه نیول به پکې نه وي، او پلاو دې له مخه اخلم پښتنې خو تا مې واوره، زمری غوندې به ګوري شرمېدل به پکې نه وي.
استاد لال پاچا ازمون وایي چې حمزه بابا د ژورو خیالونو تر څنګ ژورو فکرونو ته هم د شعر جامې په تن کړې دي.
پخوا غزل یوازې یوازې عشقي مسائلو ته وقف و او عشقي خبرې به پکې وي، مګر په فکري لحاظ باندې غزل زموږ تت و. استاد حمزه یو کمال دا وکړ چې د نازر خیالۍ تر څنګ او د غزل دغه شعری او هنری اړخ پر غختلتیا سربیره یا د پامغه رنگ کې پښتو غزل چې دی هغه ته د فکر جامه هم ور واغوسته، او هغه فکری جامه د قاموالي وه، پښتونولي وه، هغه بشرپالنه وه چې هغه د شعر ته ورننه ویست، او غزل هم ژوند پیدا کړ، هم خوند پیدا کړ. ژوند دی چې و هغه په فکر کې و، خوند دی چې و هغه په خیال کې و.
د حمزه بابا غزلونه چې وتلو سندرغاړو لکه ارواښاد رفیق شینواری، خیال محمد استاد، شاولي استاد، ګلزار عالم، ارون باچا او نورو د موسیقۍ له پردو سره ویلي چې د بازوق اوریدونکو تنده یې وخت په وخت خړوبه کړي. خو په دې وروستیو کې چې ګلپانی په خپل جادویي غږ کې د حمزه بابا دغه نیمګړې نیمخوا او ارمانی غزل سندره کړي، د ډیرو بازوق اوریدونکو پام یې ور اړولې دی. حمزه بابا له آثارو څخه تر دېرش عنوانو پورې شاعري او نثري کتابونه خپاره شوي او یو شمېر ناچاپه آثار هم ترېنه پاتې شوي. د پاکستان حکومت د هغه د مړینې وروسته د هغه د کړي کارونو په پایله کې صدارتي تمغه هم ورکړه، او د خیبر پښتونخوا حکومت د هغه په مزار ګنبد او کمپلیکس ودان کړي دي. حمزه بابا په 1908 میلادي کال په لوړګي کې زیږېدلی و، او په 1904 میلادي کال د فروری په 13 نیټه وفات شو او په لوړګي کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیری دوشنبې یا ګل پورس په جلال آباد کې د لیکوالو کور په کوربتوب د ستاینلیک او ستاینغونډې حقدار څوک دی تر عنوان لاندې لیکچر او آزاد بحث د اطلاعات او فرهنګ پر ریاست کې جوړ شوی و چې پوهنوال استاد لال پاچا ازمون په دې اړه لیکچر نوٹ وړاندې کړ او د ګډونوالو پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. په دې وروستیو کې یو شمېر ټولنې د شخصي اړیکو په اساس داسې خلکو ته ستاین غونډې جوړوي او ستاین لیکونه ورکوي چې اقداری نه وي. دې عمل د ستاین لیکونو ارزښت ته صدمه رسولې ده. په همدې خاطر د لیکوالو کور یوه غونډه رابللې وه چې استاد لال پاچا ازمون پکې لیکچر نوټ وړاندې کړ. د لیکوالو کور په استازیتوب لیکوال او کره کتونکي انجینر اباسین بهیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دې وروستیو کې د ستاین لیکونو په ویش کې بې بندوبري رامنځته شوې وه او هر چا مناسبتونو باندې ستاین لیکونه ورکول. حتی داسې هم ویل کېږي چې ځینو خلکو په موټرو کې تیار ایښي، د نوم ځای کوسونه یې تش پرېښي دي او ورته وایي چې دا ځانته د خپل نوم په خطاط ولیکه تیار امضا شوي. نو دغه حالت یو ډول نورین رامنځته کوو په دغه برخه کې. نو د دې لپاره چې خلک متوجه کړو، دا بحث راپورته کړو چې سینلیک باید څوک د چا د خوانه او چیرته ورکړي، او هغه تاسو نن شاهدان وایي چې په دې اړه لیکچر لاره.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال لال پاچا ازمون چې د سینلیک او ستاین غونډې په اړه مفصل لیکچر وړاندې کړی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، اوس ستاین غونډې او ستاین لیکونه په سلیقوي برخورد جوړیږي.
ستاین لیک او مډال باید داسې یو څوک ورکړي چې هغه صلاحیت ولري. متاسفانه اوس موږ ګورو چې دا اکثره شخصي سلیقوي او سیاسي حرکاتو دپاره هم مډالونه ورکول کېږي، هم ستاین لیکونه ورکول کېږي، هم القاب ورکول کېږي. موږ تاسو ګورو چې په القاب باندې اوس بد حال روان دی. یو ډله راپاڅېږي او چاته اتل وایي، مګر نور ملت راپاڅېږي، هغه په وړاندې ودرېږي، اتل ورته نه وایي. نو له دې ښکاري چې دا د یو څو تنو شخصي او سلیقوي کار دی، یا د یوې مشخصې مرجع چې صلاحیت او مسؤلیت یې په دواړه په غاړه واخلي، دغه کار نه دی. نو دغه ډول حرکات، خود سرانه حرکات ډېر زیات شوي دي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل، په دې وروستیو کې داسې خلک ستاین لیکونه ورکوي چې خپل هم د دې وړ نه وي، او هغه چاته چې ستاین لیک ورکول کېږي هغه یې هم ارزښت نه لري.
هر څوک د ستاین لیک او یا د تقدیرنامې د ورکړې صلاحیت نه لري. په قانون کې د دې لپاره واکداران معلوم دي. ځینې ټولنې پرته له دې چې لزان نه پوښتنه وکړي چې آیا زه د تقدیرنامې او د ستاین لیک د ورکړې واکونه زه لرم کې نه لرم، ځینې اشخاص ته ستاین لیکونه ورکوي. له بده مرغه موږ په ټولنه کې داسې اشخاص هم لرو چې هغه هم خپل ځان ته نه ګوري چې زه په څه ستایل کېږم، آیا ما کې د ستاینې متره او تومنه او کوم جوهر موجود دی او کنه دی. که چیرې موجود وي باید هغه ومني، او که چیرې نه وي نو باید دا جرأت ولري چې ما کې د دغه ستاینې یا د دغه منځغونډې کوم جوهر زه په ځان کې نه وینم، نو بنا هر څوک چې زما لپاره دا غونډه نیسي هغه باید هغه رد کړي. یعنې دغسې یو فرهنګ باید ټولنه کې مروج شي چې موږ دا معیارونه وپېژنو چې ستاین غونډه چاته جوړه شي، ستاین لیک چاته ورکړ شي.
استاد محمد اسب سمیم د دغې غونډې ارزونه وکړه چې د ارزونې په یوه برخه کې وویل،
زه دې وشړو کې شپېله محملت مد سلطان دا زما د سخن سورې په معنا کې همایون کړه. حمزه بابا وایي دا فکرونه چې فلسفه صاحب وایي چې داسې سرته سر مو وایي د ته بل نوم پیدا کړي، دا ډېر کم وي. خو د ولسونو سوق لوری ورکول، ځوانانو ته د ذهني ودې لارې هوارول او له ګوتې نه نیول، دا د ډېرو کمو خلکو کار وي. او د پوهاند رښتین خبره چې د زمانې مور ډېره بخیله ده د نوابغو په بخلو کې. په نوابغ دومره عام شي لکه د ستاین لیکونه، اوس زمونږ غیبتونه نه کولی.
یاد دی وی چې په دغه غونډه کې فضل رحمان شمس په اړوند موضوع طنز وړاندې کړو، نقیب احمد تل په موضوع د حفیظ الله تراب طنز ولوست، زیورمان لالا خیل او شریف مسرور د ستاین لیکونو په اړه تمثیلی پرچه وړاندې کړه. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ظاهر عدل په غږ کې د هغه د غزل سو بیتونه.
تا چې د مینې په خودلو کې اسراف کولو، ځکه نو ما د امیدونو نه طواف کولو، دغه عمل مې ستا مزاج نه هم خلاف کولو، تا به پرده کوله ما به انحراف کولو. ما که هر څومره د غمونو نه غلاف کولو تا به همیش راته یو نوی انکشاف کولو ما ستا لپاره په روژه کې اعتکاف کولو تا د ظاهر په زړه کې هر وخت شکاف کولو
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسي.
زنجیر زنجیر